کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو اوریدونکو دولس بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه. ناروې وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبان له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره له اړیکو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چاردیوال بازار ته څیرمه په سورکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر و او څوک به پکې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا برید ردوي او وایي هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت رسمي ویندوی ذبیح الله مجاهد هم دا شرحت کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې داسې خبري فیسبوکي اواز دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوب لوا وښته وخندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید د دغه سي بي توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفاف څېړنه وکوي. یونما د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. دا په کابل کې په وروستیو دوو ورځو کې دوهم خونړی برید دی چې مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې سبا دوشنبه د محرم لسمه ده. په وروستیو دوو ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرجوبلو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستیو دوو ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمتون د تندر للویدو وروسته لسګونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشنه وشوده. ایران وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړی دي. د پکتیکا زلزله زپلی د سرپناه غوښتنه کوي.
دا غوښتنه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي.
د کابل وروستیو دوو بریدونو د عاشورا د مراسمو د امنیت په اړه شکونه پیدا کړي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د دغه هیواد د یو اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه څرګنده کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له وی نارویژي ورسپانې سره په خبرو کې اندیشنه شوولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکه او شکونه له هغه وروسته زیات شوي چې امریکا اعلان وکاوه چې د جولای په 18 نیټه په کابل کې د خپلې وی بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې. نور حال په دې راپور کې
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندېښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلادت ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلادت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری تون د دې نه خدای چې د طالبانو ژمنې سره سره چې افغانستان باید نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالب ویاندویانو تر دې دمه مشخصا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې یې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو ان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو به خبري وخوده او ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نسی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن دا هم ویلي چې افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوس کړی دي. نوموړي وویل په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کیږي. د ښځو او نجونو حقونه یوه بیلګه ده، د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې. که څه هم موږ حیران نه یو، خو طالبانو مایوسه کړي یو. د غنارویژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع سوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه ښودلې ده. همدا شیبه په همدې موضوع په ناروی کې له افغان خبریال او شنون کې ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره خبرې کوو. ستانگزی صاحب، تاسو تر کله وایم ناروی له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې وروسته له دې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی یا طالبان واک ته رسیدلی دی؟ طالبان په نړۍ کې ډیر منزوی دي، خو یو شمېر هیوادونه له دوی سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوي، په یوغو کې یو هم ناروی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په وژل کېدو نهیلی شولې ده. څه فکر کوئ چې دا موضوع څومره جدي ده او آیا ناروی به بیا هم له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي؟ دا خبره دې ته په پام کوم چې ناروی څو ځلې ویلي دي چې له طالبانو سره باید خبرې وشي او دوی د خبرو له لارې وهڅول شي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې ونه پالي او د دوحې موافقه اجرا کړي.
سلامونه. د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې د ډاک بلاده ورسپان د پښتنه هم وکړه چې راتلونکو به روابط تاسو څنګه وي. د ویل دي چې و که څه هم مایوسه سوي، خو تماس یوازینۍ لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راشي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغه یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کله چې یو څه سیاسي چولر دي منطقي شرایط ته پام سره دی، اوکراین جنگ ته پام سره دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور د سیاسي شکل زیات کړي، چې یعنی بیا هم یو لار پرې دي چې دوی سره خبرې وکړي. خو یو شته باید طالبان پام وکړي چې دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډیر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي طالبانو سره. خو ورو ورو که چیرته دوی په دې پوسی چې د خپل ولس د فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي یا نور یا روابط سره بېخي قطع کړي. که څه هم تر اوسه پورې امیدواري سته، دوی بیا هم ویلې دي د ناروی خارجه وزیر ویلې چې یواځینۍ لاره دا ده چې موږ بیا هم تماس وساتو، یعنې تماس نه قطع کوي له طالبانو سره. خو نهیله سوي په دې دي چې دا خبرې چې نهیله سوي دي، دا د خپل ولس د ځکه خصوصا د طالبانو سفر چې په جنوري میاشت کې سبای ناروې ته ډېر د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ سوی و. اوس نو کله د ناروې ولسیا د نورو اروپایي هیوادونو خلک په دې پوسی چې القاعده او طالبان سره نږدې دي او بیا احتمال سره چې په اروپا کې یا په امریکا کې بیا حمله پلان سي، نو طبیعي خبره ده چې دوی په خپلو سیاستمدارانو فشار راوړي او سیاستمداران بیا مجبور دي چې طالبانو په خلاف اقدام وکړي او بل خپل سیاست بدل کړي طالبانو په مقابل کې.
د ناروې اصلي اندېښنه د لدې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لوی د زوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شيو.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروې سیاستمداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبره څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هم هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څو وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر فکر رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ طالبانو ویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوئ چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه سي د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاستمدارانو کوي. اته د جنوري په میاشت کې چې ناروې حکومت 6 میلیونه کرونه د طالبانو په سفر لګولې وي، ډېر پراخ انتقادونو سره مخامخ شول، خصوصا د حقانی، د انس حقانی راتګ ډېر فوکس و، ځکه چې خبریال ناروېجی په سرینا هوټل کې وزن سوی و، پخوا هغه د حقانی شبکې هغه حمله کړې وه. نو دغه خبرې چې د عمومي افکارو په اروپا کې طالبانو مقابل کې خنده دي، ولې سیاست یعنی سیاست مداران یو تعامل کوي، دغه مسله ډېر دوام نسي کولای. فکر کوم که طالبان خپل لوری بدل نه کړي.
ډېر زیاته مننه افغان خبریاله او شنونکي ډاکټر محمد عیسی ستانکزی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکی وای طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. پرون مازیګر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پانه یو لنډه ویډیو خبره کړه او ورسره ولیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړی دي. په دې ویډیو کې هم ښکاری چې او به تازه د ایران سیستان ته داخلي شي او خلک ورته خوښتي، خو طالبان بیا وای د بند او به د افغانستان د نه پریشي دي. جزئیات په دې راپور کې احمد شبر وړاندې کوي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسلیم خبري اژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند او به د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو رښتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لوبیدیس کې وروستي رښتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسي او به واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویلي دي چې وبې خوشي کړی دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه دي پریشي د افغانستان دننه خوشي کړی دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او به د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کارن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي. کار د چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، ځکه چې د افغانستان پراخ سیمه د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون لمخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته. په تیرو 40 کلونو کې له شواهد او معلوماتي او حتی د هغه اسناد لمخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارډ او 100 میلیون متر مخاب ډیر او بتر لاسه کړي، چې دا د 1950 کال د تړون دونیم برابر زیات یو بدی.
روسي کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو تر دې وړاندې اوکراین ته ځو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوروژیا د اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکوي. پر دغه اتمي برېښنا کوټ وړمه ورځ د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه کې برید شوی، خو روسیه یې پړه پر اوکراین اچوي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمي برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمي برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیف شعاوې نه دي کشف شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دغه برید پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیف شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسیې لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیځ ته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې یې اوکراینی کارګر مختوړي. پرون د اګست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښ ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي، چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خوا وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار کړی چې په هر بایه یې باید مخنیوي وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنگي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداري ورکړی چې له مصیبته ډاک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېرې یوه اونۍ کې 8,600 ټنه انتقالات شوي. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد انتقالات د اقینې، حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې شوي. د خبر پاڼې په حواله د دغو انتقالاتو ډیره برخه د حیرتان بندر له لارې ده چې 3,000 متره کتونه کیږي. د وسپن پټلې ادارې د معلوماتو لمخې په یادو انتقالاتو کې نفتی، غیر نفتی او نور مواد افغانستان ته وارد شوې دي. د یادې ادارې په وینا په دغه اونۍ کې له دې لارې له افغانستان نه 9940 میټریک ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. دغه صادرات او واردات ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی پاکستان او هندوستان ته د تازه میوو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تیر میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د صادراتو کچه 480 میلیونه ډالر وه، خو د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دغه کچه 550 میلیونه ډالرو ته پورته شوې. د ښاغلي مومن په خبره که د تازه میوو صادرات په همدې ډول روان وي، ښایي د صادراتو کچه تر راتلونکي څو میاشتو پورې څو چنده لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د تازه میوې صادرونکو ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د خټکیو او انګورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راغلی. دوی ویلي وو چې د بزګرانو مصارفو په کتو د خټکیو او انګورو قیمتونه ټیټ شوي او د مناسب مارکیټ نشتون د دوی لپاره ستونزې جوړې کړې. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 48 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 28 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 414 افغانۍ.
زموږ ځخله ازادي راډیو اوري
خبرونو ور اخوا.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو کال وروسته لا هم امریکا د ځواکونو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې د جنګېدلو سرتیرو د پوښتنو د ځوابولو پوروړې ده لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه کاږي له دوی لسیزې جګړې د زرګونو کسانو له قرباني ورکولو د میلیاردونو ډالرو له لګولو وروسته امریکا له افغانستانه په نامناسب ډول ووتله. اوس یوه ترهګره ډله پر افغانستان واکمنه ده او طالبان تر 2000 میلادي کال مخکې لا ډېری وسلې لري، خو له دې سره سره د افغانستان د جګړې کمیسون به چې کانګرس ماموریت ورسپارلی د خپلو موندنو ابتدایي راپور تر 2023 پورې او نهایي راپور تر 2025 پورې خپور نه کړي، او دا هم لا څرګندنه ده چې دا کمیسون به څومره معلومات څرګند کړي. د نهایي راپور له خپرېدو څلور کاله وروسته به استخباراتي ادارې پټ معلومات څرګند کړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی په افغانستان کې جنگیدلی امریکایي پوځیان مستحق دي. د امریکا حکومت ته پکار ده چې هغوی ته معلومات ورکړي چې څه پیښ شول. نیشنل انټرست ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا طالبان په رښتیا خبر نه وو چې زواهری په کابل کې وو لیکلي. د طالبانو مشرانو په څرګند ډول له القاعده سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي. القاعده هغه ډله ده چې د قطر د موافقې پر اساس طالبان له هغې سره د هر راز اړیکو پرې کولو ته ملزم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ادعا په باب څېړنه کوي، او د دوی مشران په افغانستان کې د زواهری لشتونه خبر نه وو. ورځپاڼې په دې اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن او باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د زواهری موجودیت د دوحې د 2021 د فبروري د 9 نیټې د موافقې سرغړونه بللې ده، خو د طالبانو د قطر د دفتر غړي سهیل شاهین ویلي چې طالبان د دوحې د موافقې ژمنو ته وفادار دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي وایي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او ګزاره یې پکې نه کېږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له ژمې مخکې دې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه دا هم مشتر برابر شي چې د میر سره غم دردی په هر طریقه غم دردی سره وکړو. میش خو غریب علاقاتو بهې د هیڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې په کیمو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چې وای وغووي هغه په دوه لکه شل زره په دوه لکه پنځه زره په میر وای وغووي کړل هغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډیر دار شوې دی، ډیر خوب شوې دی، بکی دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخې دی جوړول شي مونږ مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي. کیرین اړنګ شوی دي ارتازیو ترته جوړ کو په ډېر اوځیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نشته، خوراکي مواد نشته، کیرین اړنګ درزدل دي کډړنګول نه دي مګړنګول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شوای د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دوه ډېر زلزلې ځپلې دي، ځنه اړنګ د کورونا ځنه خالي چاو دي او نتاي نشي. خلک به بدیا دی تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وینه د خلک حالات وینه ډېر په آباد حال کې دي. وارینا سری دي کورونا تمیز نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بدیاي تنبیونه ضرورت دی. هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بلور ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولې دي. اولته کمیټه موجوده ده، که کوم شان کم سیا کمیټه ور پر کوي نو کورونه په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسیدلې دي.
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښ شوه، د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
عبدالمنان وطندوز هلمند ولایت ندالی د ورسولی د شنی جامع خبره کوم. اتصالات خدا د باباجی پورسولی کی درول د ډیر نت کمزور ای دلته د ندالی پولسوالی کی نور هله د لوپور شراخ صدا لرو چې د اتصالات خدی نوري هم زیات کی او یا دغه خدا کوي کی چې کار وکي.
السلام علیکم، زه جون سر د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زموږ ولسوالۍ دغه مشکل دی ورور چې سړک نشته، زموږ سړکان ډېر خراب دي. د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه چې زموږ په ولسوالۍ کې پاخه سړکان راته جوړ کړو. وسلام.
زموږ د زابل په ولایت کې نوم یې سردار احمد اکیار. زموږ د زابل په ولایت کې باغونو پټیان ولا ټول باغیات خراب سو، اوبو خراب کو، تر اوسه پورې نه یو کوم مسجد چا سره کومک کوي نه، حکومت له چا سره کومک کړی. د انځرو باغونه، د انګورو باغونه دا ټول خراب سو، پټیان مو یو مخ خراب سو، د منځه ولاړو. تر اوسه چالی چا سره کومک نه دا کړی نو په دغه غاړه باندې که یو چا ته مو ږغ ورسیږي خو ښه خبر.
دا ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې ایران له خوا نه په افغانانو باندې سخت ظلم روان دی. موږ د ټولو نړیوالو هغه بشري حقوقو مدافعینو څخه جدي غوښتنه کوو چې د ایران دغه ظلم مخه ونیسي. افغانان له غریبۍ لوږې نه ایران ته تللي دي، مستۍ نه تللي. بیا هم پر افغان حکومت باندې غږ کوو د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړې دا څو ځلې دي چې ایران افغان کارګرو ته داسې ناوړه سزا ورکوي چې هغه هیڅ اسلام او نړیوالو قوانینو کې نشته.
السلام علیکم، زه د فرا د بلابولک د سیا ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو، چې دغه سره کم د دغه افغانیانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګورئست یې. او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیې تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیې ښه یست یې. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري اوس چې 12:30 دی. لنډ خبرونه دراورو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځای ناستی زواهری د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېدا د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چار دیوال بازار ته څیرمه په سرکی سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر وو او څوک په کې سپاره وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه برید دا برید ردوی او وایي چې هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا هسې فیسبوکي اوازې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوبله واوښته وغندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسني واکمنان باید د دغه سې بې توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کړې ده. په وروستیو دوو ورځو کې په غزه ترنګه کې د مرجوبلو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې پر غزه د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پرېکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستیو دوو ورځو کې 9 وژل شوي دي او د کیوبا په ماتازانس ښار کې د تیلو پر یوه زیرمتون د تندر له لوېدو وروسته لسګونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون وویل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او 12 نور بې درکه دي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 6 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یونما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همداراز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو د بیرته نستنی دو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنۍ لومړنۍ زده کړې بشپړ نکړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او ښځو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته لرسېدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بېلابېلو برخو کې له دندو بې برخې سوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمیر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دې نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بستې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنایي ګډون کوي. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پوښتنې را سره مطرح کړئ، تاسو کولی سئ چې زموږ د واتساپ تلیفون ته خپل غږیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. زموږ سره اغلی خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ خوګیاڼۍ صاحب. مننه
تاسو سلام تاسو
لکه تاسو چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار بې برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی د یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوطو کې موږ ګورو چې په هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی. په څو عرصو کې اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي عموم دو بند کړل، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه د مثلا دوسم پورې تقریبا دغه د یو رسو میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټولنه آتمان شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه، د کار زمینه خو یو خو ته بالکل محدوده په دې کړه چې ټولې ښځې جواب کړي په کورو یې کړي، ډېرې محدودې معلمینې مکتب ته تللې. نو غیر د هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټولنه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو څه ویش تاسو خپلوان راولېږي، یو ښځه چې په عوایدو کې کار کوي ته به هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغهلته به کار کېدای شي یو بېسواده کور کې وي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نه شي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، مارم راولېږي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې به کورو شي. د هغې تر څنګ مثلا تاسو ولیدل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه به د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی، ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثرا مریضې دي، د کور سرپرستانې دي، یا مېړونه شهیدان شوي دي یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري، دوی د پاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا اخلا تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د ښځو امکانات نشته، تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلات لري چې دوی نشي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په سرغالۍ کې لري، محاکمو کې لري، دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو مارم څوک دی څوک راغلی دی بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده کوي دو په تاوان ده مګر دوی هلته مارم غواړو کېدی شي د خپل مارم سره د لانجه ولري کېدی شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوال اوسي کېدی شي د میراث سره اوسي کېدی شي د لیور سره دا په سره لانجه ولري دی بل مارم ونه لري نو دی هلته مارم تر غواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي دا چې کوم ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپل قضیه محتوي شي نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړی هغو سره هغسې برخورد شو مثلا توهین شوې بندیانې شوې اختار شوې یعنې د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود شکل باندې ښځې پکې کار کوي اکثره مثلا راډیوګانې خود شوې دی تلویزیونونه په همدا رقم نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره او پاتې شو دا چې ملایم متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا دوی اداره دوه راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي دا بسنده په دې نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي په دوی ښځو تضمین ورکړی چې ښځو سره څه رقم برخورد کوي متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې دینې خپلې ښځې پکې کړي نو د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو په کوم حالت ته دي هغه شل کاله وړاندې چې دوی کوم ژوند درلود هغې نه بتره شو یعنې ښه نه شو د شل کاله د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه دا لوبو یوړه یعنې هېڅ پلاس سره نه پېژندې پر اوس مونږ نه دی حفظ کړی خوله نو په دې خاطر باندې اوله کې باید دوی دا کار کړی ګرچې موږ پولیسي ژبې ډېرې چغې وکړې چې باید دوی نه قوي تضمین واخیستل شي مثلا خصوصا نړیوال سازمان باید دا کار وکړي د دوی د مذاکرات تر پنځ باندې یو څوک وي چې دوی نه تضمین واخیستل شي چې په اینده کې د افغانستان د خود سره کوم سلوک چې دوی شل کاله مخکې کولو باید بیا ورسره ولیکي
مننه ډیره
راځي مثلا په دې حکومت کې شریکي یا مثلا موږ او توقع نه شو به ټول حکومت دو سره وي موږ کې دې شریک شي او مثلا د جمهوریت تر مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته به کوم نقصان توان نه رسیږي کوم لا سره ولې شو لري دا به هیڅ کی
ډیره مننه خو ګرانې سب زبیر ته تاسو ترځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونه دوه هم ملمنه استاد عائشه احمد زی له مشر د ټلیفون لاله وصل سوی ده احمد زی سب مننه چې تاسو له مشر سره خبرې کوي
ډیره زیاته مننه تاسو له هم څه موږ وخت راکاو بلې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونی هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دی د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
د خوځو د حقوقو په اړه په توګه ما چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دا خوځو ته د اسلام کې اته د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري آیا دا سره برابر دي د ویل جواب کې ویل چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه هلته مؤمنان ښودلې دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهیږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دورې پابندي ولګول شي او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي زه ما ته خپله ماما او تعجبه ده چې دغه څه رقم خلکي دي
دا څوک دی حاصلن د دوه شاته څوک دی او بل خوانه ملل متحد دا خبرې کوي ته د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال شوي دي تبان د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال شوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ سئ څه همکاري کوئ سئ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسي چې د ښځو حقوقونه پایمال شوي دي په افغانستان کې تاسو عملي اقدام څه شی ده چی شاید څه اقدام کوي سي باید هدا اقل دا راپورونه ته دی خبروي دا پورونه په دې هدا اقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي لار د حل طالبانو ته منطقا دلیل دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنانات و رواج هم یې دا رقم نه ده رسم و رواج و عنانات هم د شکل سره نه لري چې په ښځو تعلیم دی بندیز ولګلو شي او د ښځو په کار و زمینه د برابره نه شي دا نه په یو د حکومت کاروبار ده د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطحه کار ده یو د یو کورو کلي کار ده نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو عوض باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي یو مېرمن د حقوقو نه فارغه ده یو له اقتصاد فارغه ده هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري په خپل رشته کې تجربه دي کاری لري د هغه کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي ممکن انجینر وي ممکن بیکار وي هغه دغه برخه کې معلومات نه لري دلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لاړ شي هغه په وجه کې وګمري چې تر اصل ته کار وکړي ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خوان دی خپل چیرته وظیفه ولدی هغه د خپل وظیفه دی راشي د خپل مېرمنې وظیفه د مختبوزي یا تاسې خلک دې چې نه ورور لري نه پلار لري نه خوان لري آیا هغه نو هي هغه څوک هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر راکښ کړي چې د خپل په یو باندې تل نفر کړي زه حیران پاتې م بعض اوقات سې سره تعجب پاتې کیږي د منطق او د خبرو تدیدوت حیران پاتې چې آیا د حکومت په سطحه خبرې دي د یو مملکت په سطح خبرې دي او کدا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازی به کوله یا ساتيري به کوله د هغه د خپل د منځ چې یو بزن ملک که یو بزن پاچا که یو بزن په حساب د مخه د خپل د ساتيري په خاطر باندې آیا کدا د دغه رقم ساتيري خبرې دي نو زه دلته حیران او مستتار یو ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوشتمه پیړۍ کې تندر یوشتمه پیړۍ ده په دې عصر زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټول د مځکې په کوره کې کا نظر په دا رقم عرف او عادات او عنعنات او دا رقم قیدات او تغییرات او تسړیګور کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شانو کې شاید اسد نوبل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملی اقدام وکړي عملی اقدام هم سي طالبانو مشرانو سره کینی منطق دلیل ورسره وایي چې نظر په کوم دلایل په کوم منطق باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټول کړي غونډه کې عالمان ورته کینوي چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه د ښځې د درس نه وایي ښځې د تعلیم نه کوي ښځې د کار نه کوي
ډیره مننه احمد زی صاحب زبیر ته تاسو ترازم خو ګرنی صاحب تاسو واوریدل چې احمد زی صاحب هم ټکی ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوی دي شدینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دی پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړی تاسو واوریدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویل دي چې د اوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د اوایدو عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغه دوو الفاظو کې چې دوی ویل دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي تاسو په نظر آیا شذ رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای او آیا شذ رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نسی چې کدوې په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپل ضد نقیزي هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خصوصا دا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نه شي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو موږ او تاسو ټول عواید سیستم خو هم پوهېږو چې عواید سیستم چې سړی مسلکي نه وي هر څوک پکې کار نه شي کولی. چې ښځه مسلکي ده هغه دې راغوښتی وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به مو کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه، د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي، هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به مو کار سرعت واخلي، یا به مو کارونه زر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دوی بله بهانه نه ده، دا بهانه یې کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کښې خوست ویلو تاسو مه راځئ، تاسو زموږ معاشونه کور در کوو. زما دپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار ونه کړي او خیرات ورته په کور ورکوه، دا څه معنی لري؟ ته ورته معاش په کور ورکوه. او بل ځل طالبان چې هغه دي، هو زه معلمه وم په مکتب کښې، اداري معاون وم دشه اداره کښې لسي پرنګارهار کښې. موږ ته یو کال یو نیم کال معاش په کور راکړې، بیا وروسته د هغې دغه معاش قطه کړې. نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کومې ته که اوس ماشونه هم په کور ورکوي، کوم ادارات ورکړي دي، په ځین هغه هم پرې قطه کړي. دا خبره ډېره بې منطقه ده، ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته یې پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپل تخصص یې پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپله تجربه یې پوهېږي، چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي. نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده. باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وی، چون دوی مسلکي وي، دوی په عوایدو کښې کار کړی، دوی په وزارت والې کښې حتماً په کلونو کلونو تجربه یې لرله. نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کوره نور کسان یا نارینه ورته معرفي کوي، او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې یو اداره کښې، په یو مؤسسه کښې، په یو نهاد کښې چې یو سړی مثلا تجربه لري، د تجربې په اساس مقررېږي، د تحصیل په اساس مقررېږي، د رشتې په اساس مقررېږي، دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ آشنایي ونه لري، هغه را غواړو د هغې په اوسکارو کښې چې باندې کار فشار کم شي.
مننه خوګیاڼۍ صاحب. احمدزی صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم، په دې وروستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلي دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناستې نه وي، د مخ په سیټ کې ناستې نه وي، او ډیری ښځو موږ ته ویلي چې دوی مجبوره سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کړي د دې پر ځای چې یو سیټ. پخوا به یې د یوه سیټ دپاره کرایه ورکول، اوس د بسته موټر ته مجبوروي، که نه ولاړې به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کړي، دغه شاري موټرونه چې دي. په ځینو مواردو کې ښځو دغه شکایت هم کړی دی چې دوی د محرم پرته وه ځینو ادارو ته نور پرېښودل کېږي. کله چې دوی ورسې، هلته ورته ویل کېږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسې خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې له مخکې لا د ښځو سره کېدای سي چې ورسره یې ظلم وزیاتی کوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه. بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو دغه هره خبره د دوی یو خوندوره خبره ده، هر خبره ای داسې د خندا وړ خبره ده، هر خبره ای داسې په حساب د منطقي او دلیل او داسې د ویښیارانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مېرمن او دا حقیقت لري، رښتیا هم په دلته ګشت و ګذار کښې په ښځو په مېرمنو قیدات سوي دي، په موټروانانو قیدات لګېدلي دي چې تاسې بې محرمه مېرمن باید جیګه نه کړي. زه بیا هم تکراروم، داسې مېرمنې دي د موږ په افغانستان کښې، د موږ په هېواد کښې، چې هغه محرم مثال نه لري. مېرمنه ده، زوی نه لري، یوازې لورانې لري، خاوند نه لري. مثال یوه جلکۍ ده، هغه ورور نه لري، واده یې نه ده کړی چې خاوند ولري. نو دا خلک او مجبور او مکلفه دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي، بار وکړي، یو په حلاله یوه ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونه شې کولی، ته له کوره ونه وځې. در حال چې په اسلام کښې دا بیا هم تکراروم چې دا نشته، دا شوین دا خبرې نشته. په اسلام کښې حج بیت الله شریف ته یې مېرمن هم ځي، نارینه هم ځي. په نارینه په مخه یو سجده کوي،
په دې نارینه مخه کې نارینه یې شاته خزینه دی سجده ورته کوي شاته بیا د هغې نارینه د هغې سجده کوي په طواف کې ښځې نر یو جای ولاړ دی زاری کوي وزر زاری کوي الله ته په ژړا باندې دي دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده دا ښځه ده دا احساس څوک نه کوي دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده بی بی عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګرته ګرځېدله یوې خوا به تله کله به شام ته تله کله به مکې ته تله هغه وخت کې په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نګاه نه ده بلکې د دوی واضح که چېرته زه هم داسې مسخرامیزه خبره وکړمه دا خیټولوژي خبره ده خیټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راویستلې دي او دا خبرې دي کوي سړی مجبوره کېږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامیزه خبره وکړي نو د دوی هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي په څه رقم وکوی شي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي دوی د اسلام لیولتیا نه لري دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي نظام وروخي
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیرته راځم او خوګرنی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبر پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمه قشر ته وایي چې تاسو پر کور کښینی څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي او بیره ونه لري چې شتي باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم
د انسان په ټول حقونو کې اول نه حق دغه امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي مدا د طالبان چارواکو پر دې ضروري خبره ده کوم نقطه کې لګون څه مثلا د اوسن جنگ روان دي دغه جنگ ته باید خاتمه کې دي ځکه چې موږ راپور نه ګورو او روښ مثلا جنگونه دي خلاص روز مره ماجر کیږي او زګنه چې موږ هم غوښتل انفجار انتحار شایدان وي اوسن مثلا مسجدونو کې انفجار کیږي سرکوم سربان بمونه ولږي سرکوم سربان انفجار کیږي مکاتب وخت کیږي او د دې ترڅنګ مثلا خلک شاید ځان خوندي احساس نه کوي ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده نن سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي او سره دوشي دوی اومیا فیلان کړي مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواوو منصوبین یا مثلا نابلس د امنیت د امنیت دې سره وعلیکم رئیس کو خوښ کې مثلا وال خوښ په شاره تر څه لو دغه څه قضایي په خبرې دومره چې کوم دوی دا کار کوي صحیح کار نه ده کور څه دی خپل به دا کار کول به دا مناسب کار نه ده او څه نه دوی نه کوي به دا مې نه پیدا کی او له څه به دوی نو د دې ماتل چې دوی ډور ډېر وړو خبر شي ګرځي کې چې مثلا خبرې کار څنګه دی او خبرې تعلیم نه پات شي به دوی مخې ډېر زیاتې اساسي خبرې پرتی دي ډېر غټ خبرې پرتی دي دوی کوم غوړ چې واقعا د خلکو سره سپېڅلې ټوپې جني او خپل داخلي مشرت به دوی ترلاسه کړي او اوس موږ تاسو د جرګه کې یعنی خزه بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري دوی هغه دعوت کی او اقل د خصمن وایندګي بس چونکی خیر هر څوک په اړه مفکرې متاج خزه وي زموږ هم جنس وي موږ ته بیا ما هم د قناعت وړ وچې څو کله تناسب په جرګه کې د خصمن وایندګي کړي یا اقل د خزه په دغه مسایل باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پکې چې مثلا دوی تعلیم او د کار حق ته او مثلا نور حق دې ته متضرر دي یا منځ ته لیدي بده باندې څوک باسو کې دوی وټمنان وکي ولست مګر موږ د چه دې را دي تان تیر شو نه چا په باسو کې او نه چا وښنه وکړه او نه چا د خوځو نه منځګي وکړه یان دوه حال تم دغه نیم قشر باندې بکسترګي پټی کړی دي اسان دوه ورته بشار مسترګ نه ګوري فقط دوه ما خبر ده چې خزه یا پور ده یا پور ده او په کور کې بده تا کار نه کوي او بس مکه وی وی مو ته وی نو دا غنا په ټول نه کې دوه به یې مہرجار څنګه محروم کړی دي او دوه د بتوان خط پر کش کړی دي او دوه دا خبره نور به معنا هم دي چې کومه شي ډیر دي ته د پانسا خوځو
او د نن چغې وکړي د باندې مثلا چغې وکړي نړۍ وټول نیم د خبرت مثلا ډېر زیات ارزښت ورکې وای وي دي مګر عملی اقدامات نه کړو موږ دا مونږ دی نړۍ وټول نه ډېر باید عملی اقدامات کړي وي خو د باندې فشار نه راوستي وي دا ول باید ډېر تضمین نه کوي چې افغانستان څخه دغه حالت نه کړي نو زه شي کوم یو د دې اساسي کارونه پرته د مخې دین چې وطن دي شاید توجه کیږي مثلا د خزې مسله ده یو ځکه خزې مسله نه دوه نور کارونه هم پاتې دي افغانستان اقتصاد هم ګټه شګور چې نو چا خبر د سم سره ضربي هم دا اوس پنځه ته سره خلک په افغانستان کې یو لږ سره مخامخ دي موږ ګورو هر مقام چې دی باندې د کور نه وځو د سرکوب سره قطر قطر خزې ناسي قطر قطر ماشومان ناسي ځلېږي یعنی ګدایي کوي دا حالت به د دې پټه کې خبرې دوه د افغانستان خو څه د کار زمينه برابر کړې وي هم دا اوس مثلا نزغالسان قراردادونه ډالر موږ په ګوښه د پکم ریالټي دوه ورکی دوی څنګه ورکوي کله مثلا په 200 ډالر ورکوي کله په 300 ډالر ورکوي رسمي قرارداد خو یو ریالټي ورته ټاکل کیږي چې نه په کوم څنګه د هر ورځ د تغییر کوي دغه باید دغه شان جو باید شفاف افغانستان خو ته باید حساب ورکړي وي او دغه تر څنګ خو ته باید دلته نه په افغانستان کوم دا مدنه چې دی کوم دا څه باید دوی د کار زمينه برابر کړي وي او څوک چې دوه سرکاري کې وي څوک چې دوه سرکار کوي دوی ته باید ډېر نوې پروژې پیدا کړي وي مې دایم څه نه کېږي چې تاسو بس ټول دا جو خزې ته یې او دا صحیح کار نه او ګومان کوم چې شاید دغه نظامونه ډېر زیات دوام مونږ کې ځکه هغه ظلم چې نه تر رسیدي افغانستان خپل خپل د منځزي او دوی خو سره هم دا کار شروع کړي
ډیر مننه خو غیاړی سیب اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه اورید از مرجغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې لمر سره د ولستي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد سایما خو غیاړی او د پوهنتون استاد عائشه احمد زی کډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم